America. سلامونه د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پایل په مهمو خبرونو کو. ملګرو ملتونو د 2015 کال په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د پرزیدلي جمهوري نظام د لکتر لګت سوار لسو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي، په همدې موده کې د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیونو لکتر لګه 28 او له هغوی سره د ناوړه چلند و موارد ثبت کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پخوانیو پوځیانو د وژنو، نیول کېدو او شکنجو اړوند راپورونه رد کړي دي. د اسرائیل صدر اعظم د چهارشنبه پر ورځ واشنگتن ته ځي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي چې بنیامین نتانیاهو به له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا او ایران استازو تیره جمعه په عمان کې مذاکرات وکړل. ولسمشر ترامپ تیره جمعه وویل تهران د یو توافق په لټه کې دی، خو ګواښ یې وکړ چې که توافق ونه کړي نو ناوړه عواقب به ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي دي چې له امریکا سره د مذاکرات به دوام وکړي، خو خبرداری ورکړي چې د واشنگتن د برید په صورت کې به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شلو وریز نړیوال جام کې نن خپل لومړۍ لوبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږو لوبغاړو په زیان سره یې نیوزیلند ته د 103 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دغه هدف په 13 اوور کې پوره کړ. د 2016 کال د شلو وریز کرکټ نړیوال جام لوبې پرون پیل شوې دي. افغانستان به په ډی ګروپ کې له دې وروسته له جنوبي افریقا، متحده عرب اماراتو او کاناډا سره مخ شي. او د ګډو رزمی ورزشونو افغان لوبغاړو فرید بشارت او ورور یې جاوید بشارت تیره شپه د یو اف سی د مشهور سازمان په چوکاټ کې خپلې لوبې وګټلې. فرید بشارت له برازیلي لوبغاړي جیان ماتسوموتو سره مخ شوی و. د هغه لوبه د فایت نایټ په مرکزی سیالیو کې وه. فرید وتوانید چې دغه لوبه د پریکړې په اساس وګټي. فرید بشارت 15 لوبې کړي او ټول یې ګټلي او په یو اف سی کې دا شپږمه پرله پسې بریا وه. جاوید بشارت هم له مکسیکوي جیانی واسکې سره لوبه د جوري هیئت د پریکړې په اساس وګټله. جاوید بشارت 18 لوبې کړي چې 15 یې ګټلي او یوازې 2 یې بایللې دي.
ترشنه آسمان لاندید.
السلام علیکم درنو خاغلو او اغلو اوریدونکو، د ترشنا اسمان لاندې د خبرونه کې چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، یو ځل بیا زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. د سیمې په اقتصادي اتصال کې د افغانستان رول او سیاسي ستونزې د خبرونه د بحث عنوان دی. د پاکستان او قزاقستان مشرانو په خپل ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمه ایزو همکاریو لپاره یو اساسي اړتیا بللې ده. دوی ویلي دي چې په ترانزیتي دهلیزونو او سیمه ایزو اقتصادي پروژو کې د افغانستان ادغام د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د خلکو په ګټه دی. اعلامیه کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوه ورځني سفر په پای کې خبره شوه، دواړو هیوادونو د افغانستان له لارې د قزاقستان او پاکستان ترمنځ د څو اړخیزو بین المللي دهلیزونو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. اعلامیه کې د قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د دهلیز، د قزاقستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان د دهلیز او دغه راز د قزاقستان، قرغیزستان، چین او پاکستان د دهلیز یادونه شوې ده. دا اعلامیه په داسې حال کې خبريږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او تقریبا څلور میاشتې کېږي چې ټولې تجارتي لارې بندې دي. را سره میلمانې دي د اوکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو پخوانی لوی رئیس ازرخش حافظي، د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری، د پاکستان د سوداګری خونی غړي سید حسین جواد کاظمی صاحب ته مهم بلنه ورکړې و چې خبرونه کې برخه واخلي، خو تر اوسه مو لوغوی څخه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د خبرونه په پای کې د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونی مرستیال محمد یونس مومن صاحب سره ځانګړې مرکه لرو چې وابه ورو. لومړی به حافظی صاحب ته ورشو. مشره حافظ صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې موږ سره یاستئ.
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته درنو ویدونکو او زموږ ګران دوستان چې مر صاحب او مومن صاحب ته
مننه. مومن صاحب سره مرکه کړی هغه سب د اوري لومړی پوښتنه زموږ تاسو سره ده، تاسو څخه ده، تاسو حافظ صاحب د قزاقستان او پاکستان دغه اعلامیه څه وایي، څه به ګوته کوي، ستاسو برداشت ورڅخه څه دی په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت دا دی څو میاشتې کېږي چې بند شوی دی، دغسې اعلامیه خپرېږي د دهلیزونو د تقوی په باره کې، هغه هم د قزاقستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان له لارې.
خو اعلامیې خو د بلاپاتون وروسته دا یو ضروري شی دی چې اعلامیې صادرېږي، خو د بلقوه امکاناتو په هکله دوی خبرې کوي او د ستونزو د حلولو لپاره. دا یو بالکل یو واقعي خبره ده چې منطقوي انتیګریشن یا همګرایي بې له افغانستانه څخه بشپړ نه دي، او جنوبي ایشیا هیوادونه او همدارنګه منځنۍ ایشیا هیوادونه او قفقاز ضرورت لري چې افغانستان سره تعامل وکړي او افغانستان د یو مهم شریک په حیث په پام کې ولري تر څو دا منطقوي همګرایي او راشه درشه تجارت او صنعت او خدمات پرمختګ وکړي. پرته له افغانستان دا هیوادونه یو بل سره نشي نږدې کېدلی. لنډه لاره، ارزانه لاره همدا د افغانستان لاره ده. په همدې خاطر باندې دا د افغان ترانس په نوم پروژه د اورګاډي دي چې قزاقستان هم پکې علاقمندي لري او ازبکستان او نور هیوادونه، او پاکستان هم لیوال دي چې د منځنۍ ایشیا لوی مارکیټونو سره ونښلول شي. نو په کار دي چې دا منطقوي مناسبات په عادلانه توګه افغانستان په پام کې ونیسي، او افغانستان ته هم ضروري ده چې دا ضرورت په پام کې ولري، ځکه چې افغانستان ډېر وروسته پاتې شوی دی تر اوسه پورې، اما ډېر بالقوه امکانات لري د پرمختګ لپاره. او دا بندرونه چې بندېږي، لارې چې کتکنۍ کېږي، دا لوی ستونزې دي د سوداګر لپاره، د صنعتکار لپاره، د هغه څوک چې خدمات ترسره کوي، د ترانسپورټر لپاره، د ټول لپاره. نو په دې خاطر دا د خوښي ځای دی چې د ګروي تماس هلیزلې کوي چې د کلکیج د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د نورو هیوادونو د منطقې د نورو هیوادونو ترمنځ رفع کړي، او د هغه پر ځای د پراخه همکاري رامنځته کړي، او دا پراخ همکاري ټول لپاره ګټور دي، ځکه چې دا جغرافیا، د اقتصادي جغرافیا زموږ او سیاسي جغرافیا او طبي جغرافیا دغسې واقع شوي دي چې یو بل سره تکمیلوو. هغه شیان چې په افغانستان کې تولیدېږي او شتون لري، بیا پاکستان ورته ضرورت لري، هندوستان ورته ضرورت لري، منځنۍ ایشیا هیوادونه ضرورت ورته لري، او څه چې په پاکستان کې تولیدېږي موږ ورته اړتیا لرو. په دې خاطر زموږ ترجیح، یعنی د اتاق تجارت برابرۍ کې د افغانستان په سوداګرو او په کسبکارو کې، او د پاکستان د اتاق او د هغوی د متشبسینو ترمنځ دا هوکړه شته چې باید دا مناسبات ښه شي، او سیاسیون په دغه هکله باید پام وکړي چې ستونزې لا زیات نه کړي او ستونزې رفع کړي، ځکه چې دا د عادي وګړو لپاره دا ګټور ده. اوس یو افغاني تولید چې هلته په پېښور کې یا په کویټه کې یا په نور ښارونو کې پاکستان کې په ډېر ارزان خلکو ته رسېدل، اوس دوه چنده درې چنده قیمتونه جوړ شوي دي. یا هغه شیان چې افغانستان لپاره او د افغانستان له لارې منځنۍ ایشیا لپاره تولیدېدل، دا ټول کارخانې په دلیل پاکستان کې، او وریجې د پاکستان چې افغانستان ته راتلې، او مثلا یو بوجی وریجی وو 2200 افغانۍ، اوس 3500. او دا زموږ د خلک لپاره هم ستونزمن ده، ځکه چې خلک غریب دي، نشي کولی چې دا دوه چنده د یو عادي شی لپاره خپل قدرت د خرید لري هغه خزینه کې. په دې خاطر پکار دي چې دا ټول هیوادونه سره یو شي، او دا خبره ده چې قزاقستان یو شتمن هیواد دی، یو غټ هیواد دی، موږ سره ښه مناسبات لري، اکثره شیان موږ د هغوی څخه راوایدو، او چې یو بل سره لاس ورکو او مسائل حل کو.
مننه ډیره حافظی صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو ډاکټر صاحب مزمل شینواری. له تاسو نه هم ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې را سره یاست.
مننه، خوشاله یم.
ډاکټر صاحب شینواری، څه فکر کوئ چې د قزاقستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ په ونډه کې به په دې هم خبرې شوې وي کنه چې ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري لارې بندې دي، او آیا قزاقستان کولی شي دا پوتنشل لري چې د لارو د خلاصون لپاره وساتاتو کې؟
سلامونه تاسو ته، ورته د قدرمنو سوداګرۍ ته او نورو ټولو اړیدونکو ته.
وعلیکم
السلام. خبر دی او په دې منطقي کې کومه وګورو د افغانستان سره د قزاقستان او د پاکستان د اړیکو یو د دوه طرفه ته غنم اهمیت لري، بل د تو جانب یا تو طرفانه چې پاره کې موږ د درې واړه ملکونو د ایکو د سازمان غړي دي چې حافظي صاحب د ایکو د اتاق د راهګرۍ کې پاتې شوی دی. دا لري ترڅنګ موږ د کریک سازمان دی چې د منځنۍ آسیا اقتصادي همکارۍ سازمان دی چې د بانک انکشافي اسهي د طرف نه داغه تمول کیږي چې په اړیکو کې د غټو غټو پروژو او تخنیکی مسایلو بحث کیږي. نو د ستریک دوه کوریډور چې دی، بلکې درې کوریډور عموما د افغانستان نه تیریږي چې یو د ترکمنستان نه راځي، هم دغه سپاس قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان او افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، د کاسپین بحیره او آذربایجان. او دویم کوریډور بل کوریډور دی، هغه د افغانستان، ازبکستان، قزاقستان او هم د سپاس دی. او بل کوریډور چې دی د افغانستان او سلکې د تاجکستان، قرغیزستان سره، چې دا درې واړه بیا وتلي دي پاکستان طرف ته. څو پاکستان هم سازمان غړیتوب لري. نو د دې اعلانې کوم چې موږ وګورو دي هغه لارې انتخاب کړي دي چې هغه د کریک کوریډور لارې دي. نو دا یو خبر دی د افغانستان لپاره او د دې تاثیر د دواړو اتمان په دې باندې بحث شوی دی، ځکه دوی که نورو لارو نه استفاده کیږي سرحدي په دې څو ورځو کې د پاکستان میډیا نه دا خبرونه هم راوتل چې دوی غواړي چې د چین د لارې نه تاجکستان سره وصل شي او منځنۍ آسیا سره وصل شي. هغه عملي نه دی، لکه موږ کله کله دا غوښتو چې موږ وایو چې موږ د پاکستان لپاره بدیله لاره پیدا کړو، بدیله چې په عین شکل او اقتصادي هغه ولري موږ ته اسانه نه دی، ځکه بهر ته موږ دوه لارې لرو، ایران دی او پاکستان دی. پاکستان که حالات خیلی مشکلات نه وي، موږ لپاره بهترینه لار ده. همداراز د پاکستان لپاره هم دا بدیل لار نه شي کېدلی چې هغوی چین ته لاړ شي او د چین نه بیا لاړ شي پاکستان ته او د هغې نه وروسته لاړ شي نورو ملکونو ته. نو افغانستان په دې مسایلو کې بحث شوی دی او همدا علت دی چې لار کې د افغانستان نوم راغلی دی او دا د افغانستان لپاره ښه دی. په دې اواخرو کې موږ ګورو د دواړو طرف نه، هم د طالبانو د حکومت د طرف نه، هم د پاکستان د طرف نه، چې غیر مستقیمې اشارې ورکول کېږي چې د دې ډېر امکان شته دی چې دغه لارې په دې راتلونکي نږدې کې خلاصې شي او یو تفاهم ته ورسېږي. داسې معلومات هم شته دی چې د پردې تر شا د دې مذاکرات شوي دي او یو هیئت هم د پاکستان کابل ته تللی دی، طالبان حکومت سره یې کتلي دي په دې بحث کړی. نو دغه حالات چې په دې منطقې کې راځي، د منطقې د وصل لپاره، د منطقې د ارتباط لپاره، د منطقې د تجارت لپاره، د منطقې د ترانزیت لپاره، د افغانستان موجودیت په هر د دې ټولو ملکونو ترمنځ دا لازمي دی. د سار د سکوت نه وروسته، یا د سار سازمان تقریبا د غیر فعالیدو نه وروسته، دنیا په دې تصمیم او بالخصوص نړیوال اقتصادي سازمانونه چې پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیا دوی منحیث د یو منطقې تصور کړي او هند د هغې طرف ته بله منطقه جوړه شي چې همدغه دپاره د پاکستان دا غټ ډېر ورته مهم دی، د افغانستان د لارې نه منځنۍ آسیا ته لاړ شي او د منځنۍ آسیا ملکونو د بهر ته نږدې لار پیدا کړي، د افغانستان د لارې نه پاکستان ته راشي. نو په دې اساس کې د پاکستان او ترکمنستان خبرې کیږي، د پاکستان او ازبکستان خبرې کیږي، د پاکستان او تاجکستان کیږي، د قزاقستان. نو که دوی د ځمکې د لارې نه وصل کیږي، دوی حتما باید د افغانستان نه تیر شي. او همدغه علت دی چې د افغانستان اهمیت په دې منطقې کې همیشه ډېر زیات وي او همیشه نړۍ دې ته متوجه ده، ځکه افغانستان من هیڅ یو پل د ارتباطي پل د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې. نو په دې اساس یو ښه کار دی او خدای دې وکړي چې دا لار خلاص شي، تجارت آزاد شي، چې زموږ ولس هم ترې ګټه واخلي، صادران هم ترې ګټه واخلي او د منطقې په وصل او ارتباط کې مهم رول ولوبوي.
مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، که چیرې د تجارتي راکړې ورکړې دومره پوتنشل وي او ستا واقعا په سیمه کې، نو دغه تصمیم نوون کې مراجع ولې پام نه کوي او دا وړي وړي ستونزې نښتې د لارې بندول به هم رامنځته کیږي؟ ډاکټر صاحب
زمونږ د دې ته وګورو مشکل ستونزه زمونږ د منطقې کې خاص او بالخصوص پاکستان سره وګورو، هغوی هر څه ته د امنیتي لینز نه بولي، هغوی هر څه په ډېره رکی چې زمونږ امنیتي څه ګټه ده پکې څنګه هغه دی، ځکه حاکم په پاکستان کې اصل د پاکستان پوځ دی او پوځ دې ته ګورو هغه نه اقتصادي مسایلو پسې ګرځي، هغه نه سیاسي روابطو پسې ګرځي، هغوی ته مهم دار دی چې زمونږ امنیت او قدرت دائم اوسي او موږ په دې باندې راوسو. نو کله چې دوی تصمیم د امنیتي د نظره نیسي نو هغلته بیا اقتصادي کړنې دویمې راځي، ولې که نور سیاسیون او خلک چون هغه د خلکو نمایندی او د دوی تاثیر په خلکو باندې دی، دا تجارت چې ودرېږي که هغه د افغانستان طرف نه که هغه د پاکستان طرف نه، زمونږ دواړه طرفه زمونږ دغه اقتصادي ستونزې اقتصادي تصمیمونه چې نیول کېږي زمونږ امنیتي مسایل په نظر کې نیسو. و زمونږ ارتباط مثال که پاکستان هم شرط دي د دروازې خلاصولو دپاره، دارج مثال د ټي ټي پي باید نه وي او پاکستان کې حملې ونهشي هغه ونهشي، طالبان هم دې طرف نه چې ورته شرط دي هغه وایي چې د پاکستان د طرف نه به افغانستان کې معاملې نه کېږي. نو کله چې عموما دغه نظامي مسایل رانوځي نو ملکونه بیا هغه اقتصادي فیصلې څنګه کوي او زیاتره هغه نظامي هغه دې باندې باندې بچیږي، ولې د مونږ د بربادۍ لپاره دا بس دی چې اقتصادي سکوت کېږي، ځکه اقتصاد چې سکوت وکړه نه نظام پاتې کېدلی شي نه نظامي ادارې پاتې کېدلی شي. نو ستونزه غټه دا ده چې اوس دوی د امنیتي هغه دی او فشار په دوی باندې راځي، لکه څنګه حافظي صاحب ورته اشاره وکړه قیمتونه اوچتېږي، پاکستان کې صنعت تباه شوی دی، د پاکستان د سوداګرو مالونه خوسا شوي دي، هغوی زیاتره تازه مېوه چې افغانستان ته په ژمي کې کینو راتله هغه ټول خوسا شوي، د هغوی سبزیجات په سړکونو باندې خطا کړه، منډیجانې ټولې څه دي فابریکې ودرېدلې دي منظمې، د هغوی مال نه ځي او کله چې دا هغه ونیسي د دې تاثیر په خلکو راځي، د خلکو فشار په سیاسینو راځي او بیا سیاسین دې ته مجبورې دي چې پوځ سره خبره وکړي. په افغانستان کې فشار دومره ډېر نه دی راغلی، غربت افغانستان کې ډېر دی، خلکو کې مخکې دومره هغه نه کو وایي د وچې ډوډۍ سره وخت دی، ولې د دې تاثیر په کراره زیاتېږي، لکه حافظي صاحب د وریجو مثال ورکړي، قیمت چې نورو شیانو قیمتونه هم چتېږي تدریجا، چین په داخل د افغانستان کې موږ تولید نه لرو، ظرفیت به تولید هم په دې اندازه نه دی چې موږ داخلي تقاضا پوره کړو، بل په ایران کې هم ستونزې دي، هلته هم جنجالونه دي. نو زموږ لپاره دوه غټې لارې او غټې تجارتي شریکان ایران او پاکستان دي چې دواړو کې ستونزې، نو د دې هغه تاثیر دوه چنده او درې چنده په موږ راځي او د دوی نور ملکونه بدیل نه شي کېدی. قزاقستان سره زموږ روابط او هغه خصوصي دي، هغوی نظرې مالونه راوړو، هغوی کېدای شي چې یو اندازې پورې هغه وکړي. نو په دې اساس کله چې امنیتي مسایلو ته اولویت باید ورکړل شي، امنیت ډېر مهم دی، خو ولې چې د اقتصاد په مورد کې تصمیم د امنیت او د نظامي خلکو د طرف نه وي، بیا دا ستونزه جوړوي د ملکونو په نقصان دی.
منه ډاکټر صاحب، کابل کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي دي چې لارې خلاصو خو ضمانت برا کوي چې بیا به نه تړي، دا غوښتنه څومره کېدای سي عملی وي؟ مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت او د تجارت په حق له ډېرې هوکړې سوي دي، قراردادونه سوي دي، څه فکر کوئ؟
د نړیوالو اصولو په مطابق هم دا هغه د شکل امنیتی هغه د تجارت د روابطو لپاره استثنا دی، چې د امنیتي د مسایلو لپاره څوک هغه وکړي، خو دنیا کوشش کوي چې زیاتر امنیتي مسایل څنګه تکیږي. طالبانو تقاضا په حسب هغوی دا هغه کوي، ځکه چې اعتماد په تا باندې چې بیا کوم ستا د لارې نه بیا تجارت کوم، بیا اوس خلک درې میاشتې څلور میاشتې هغه چیرې دي، د خلکو معلوم هم پاتې دي، د هغې راتګ هم دی، دا ټول مسایل دي چې منځ به ورته ډېر ضرورت لرو، ولې پاکستان هم ضرورت ورته لري، یعنی په دې تصمیم دواړه طرفه متضرر کېږي. نو هغه ډېر ښه دی، تقاضا ډېره ښه ده، ځکه موږ همېشه دا لیدلي دي پاکستان په هر شپږو میاشتو ناتو میاشتو کې یو ځل یو ستونزه پیدا کوي، یا په کراچۍ کې پیدا کوي، یا په دې کې او دوی یو پالیسي هدف لري د دې لپاره. دا اوسنۍ مسله به څنګه کېږي، ځکه دلته زیاتره هغه دی دا نظامي ستونزې وي، دوه طرفه جنګ وشو هغه وشو، ولې د دې نه مخکې د دې هغه پالیسي هدف دا دی په دې کې چې افغانستان یا د افغانستان سوداګر د نورې نړۍ نه مال رانه وړي، نو ترانزیت به کم شي، دوی به دوه طرفه تجارت پاکستان سره زیات شي او د پاکستان صادرات به افغانستان ته زیات شي. دا د دوی هغه د دې کوم کسان چې د تجارتي پالیسي د افغانستان سره د اړیکو باندې کار کوي دا غوی دا نظر دی او وي ترانزیت په ستونزه پیدا کا دوه طرفه تجارت د خپل زیات شي منګه مخکې مرته دا ویل و کوم همیشه په دې باندې بحث کوو چې کله چې ترانزیت په ستونزه جوړې شي نو هغه مستقیم تاثیر لري په دوه طرفه تجارت باندې او دا منګه ته دا د لس پنځه لس کالو ارقام وخیر چې کله دوی ترانزیت موږ د پاکستان د لارې نه کم شوی دوه طرفه تجارت هم زموږ د پاکستان د لارې نه کم شوی ایران د لارې هم ترانزیت زیات شوی دی دوه طرفه تجارت هم زیات شوی دی نو په دې اساس باندې تقاضا یې ډېره ښه تقاضا ده او باید په ضمانتونه وي ځکه تجارت باید روان وي ځکه هغې باندې د عامو خلکو ژوند دی او د دواړو طرفونو دا خلک چې دي او زیاتره غریب خلک دي نو په دې اساس د دې قوت د خرید دومره اوچت نه دی چې هغوی هغه توکي چې مثال په لس افغانۍ پیدا کېږي او بیا هغوی مجبور شي چې هغه په دېرش او په څلوېښت افغانۍ واخلي نو قوت د خرید د خلکو هغه دی ډېر ټیټ دی نو په دې اساس باندې دا یو ښه تقاضا ده او په دې هیله
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب مزمل. حافظ صاحب رب شو تاسو ته اقتصادي اتصال د سیمې د هیوادونو ترمنځ هغه یو څه چې ورته انټر ډیپندنس وایي هغه یا همبستګي رامنځته کوي څه فکر کوي که ستونزې وي آیا دغه اتصال به عملا رامنځته سي څومره وخت به ونیسي آیا موږ د دې سه وخت تصور کولای شو چې مثلا یو اورګاډي له قزاقستان له استانی حرکت وکړي په دوه درې ورځو کې د افغانستان په لاره کراچي ته ورسیږي هلته ودرېږي مالونه کوز کړي او لدې خو هم بل اورګاډي حرکت وکړي هلته ولاړ شي؟
دا خو یو هیله ده او دا باید تر سره شي او دا بل قوه امکان شتون لري. اما یو شی تاسو ته وکم چې دا اقتصادي پرمختګ په سیمه کې او په هر هیواد کې یو سیاسي بستر ته ضرورت لري ترڅو چې هغه مسایل سیاسي بستر ورته پیدا نشي دا مسایل به تکنی وي. ولې زما له نظره اوس منځنۍ شاهي هیوادونه او پاکستان لیوال دي چې دا منطقوي انتګریشن یا همګرایي زیات کړي او طالبان سره یا اوسنۍ حکومت د افغانستان سره دوی مجبور دي چې هوکله وکړي هغه سره بیا مذاکره وکړي خبرې وکړي او زموږ حکومت هم په کار دي چې په دا منطقوي همګرایي کې ګډون وکړي خفال ګډون وکړي او د افغانستان د مزیتونو څخه ګټه پورته کړي د اقتصادي ودې لپاره. او په دې زمان کې افغانستان د خام موادو څخه ډک یو دی نه یوازې د پاکستان بلکې د پاکستان له لارې د سمندري لالياري ټول دنیا سره دا کولای شي زموږ تجارت وده وکړي پرمختګ وکړي زیات شي زموږ صادرات زیات شي او د پاکستان د مزکنۍ لارې څخه تر هندوستانه پورې زموږ په یو شپه کې مالونه رسیدل او دونه لنډه لار بل بدیل نه لري. په دې خاطر ضروري ده چې دا مشکلات باندې غلبه حاصل شي او د خبرې اترې لالياري دا مسایل حل کړي او دا منځنۍ اسیا مختدر هیوادونه لکه قزاقستان لکه ازبکستان دوی هم په مثبت توګه په شمول د ترکمنستان د مشکلات د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ هلې ځلې کوي. او دا مشکلات یوازې دا نه دي، هند او پاکستان هم خپل مسایل منځ کې ډېر مشکلات لري او اکثرا هغه مالونه چې د دوستان څخه د پاکستان د ترانزیت له لارې افغانستان ته راته یا د منځنۍ اسیا لپاره اجازه دی وارګيري په اتاري بندر او کوواګه کې نه ورکول کېدلې. زمونږ غادي مالونه الته انتقالول بیا غزای څخه بیا تش به ترته او دا په خپل خو یو بيځای اسراف دي ځکه چې غادي زی او بیا تش راځي او تیل سوزي مصارف لري او کرایه به دوه شند ورکړي سوداګر. کچيري یو حسن نظر موجود وي او یو همګرایي او همکاري شتون ولري دا د افغانستان په کچن دي، د پاکستان په کچن دي، دا زمونږ غلطه اتاق مشترک دی. افغان پاک چبر چې نن دا زمونږ همکار اجل یونس خان مومن چې دغه اتاق مشترک دی او خنجر کوزوی رئیس دی په دغه اکله غږیږي تاسو سره په تفصیل سره او ما ته تر هغه بریده پورې چې معلوم دی دا خلک دي لیوال دي چې دا لاره خلاصه شي ځکه چې دا رئیس د پاکستان لخوا چې دي زبیر موتی والا اغوی هم ډیر هلی ځری کوي چې پاکستان حکومت باندې فشار واچي تر څو دا ستونزې حل کړي. نو په هر صورت د اقتصادي ودې لپاره هم د افغانستان لپاره هم د منطقي اقتصاد لپاره هم د پاکستان لپاره دا ضروري ده چې دا خپل ستونزو باندې غلبه حاصل کړي او دا امنیتي مسایل د حل لاره ولټوي او یو حسن نظر باید د هیوادونو ترمنځ مخصوص د ګاونډي هیوادونو ترمنځ باید شتون ولري تر څو دا د فقر په مقابل او د بېسکاري په مقابل موږ وکولی شو چې مبارزه وکړو پانګونې جلب کړو او خپل امنیت په ډاډه توګه تضمین کړو.
مننه حافظ صاحب. څه فکر کوئ چې د منځنۍ آسیا بازارونه یا منځنۍ آسیا سره تجارت د پاکستان لپاره څومره مهم دی؟ ما مخکې مومن صاحب سره خبرې وکړې، هغه وویل چې مراکه کې مې سره ستاسو وروسته اورو، هغه وویل چې په ورځ کې به په خوا سلګونه کانټینر د افغانستان لارې د پاکستان د مالونو منځنۍ آسیا ته تلل. دغه بازار د پاکستان لپاره څومره مهم دی او آیا پاکستان امکان لري چې دا ځینې ستونزې د دغه بازار د برقراری لپاره حل کړي؟ لارې پرانی
دا هم بشپل نو ښه یا حد اقل وسلهاو ګاډی راته د شیرخان بندر لیاری د حیرتان لیاری د اخلي لیاری ترکمنستان ازبکستان او تاجکستان ته د یوې لیاری بیا قرقیزستان او نور ولتم انتقالی دل او دیگه خاص خواهم گه روی ارزان خام مواد راته مثلا دا سکاره دا بری دی تاجکستان سخه پا میلیون ها تن پاکستان تا انتقالی دلی نه یه وارد افغانستان بلکه پترانزیت توگه دی افغانستان سخه دا طول و پاره گتا واره و او منزنی شه هیوادونو مارکیت یوازی پخفل قزاقستان تقریبا 1500 میلیارد دلار جی دی پی لری او سره تجارت کول خو ډیره ګټوره ده پاکستان لپاره، خو ډیره ګټوره ده ازبکستان سره هم دغه سیوس خو دی وکړو چې په دې نګدي وختونو کې خپل کچا دي سوداګري 2 میلیارډ ته ورسي او دا امکان لري چې 10 میلیارډ ته وخیږي او په عین زمان کې د کچيري زمونږ مناسبات پاکستان سره خو وسی او منځنۍ اسیا سره دا منطقوي پروژې بیا بشپلېږي مثلا تاپی تاپ کاسا ازر او نور منطقوي پروژې چې دلته شتون لري او د پاکستان لپاره ډیره ګټوره ده، د انسان لپاره ګټوره ده او په عین ځای کې منځنۍ اسیا ته ډیره ګټه رسوي. دا افغانستان زړه د اسیا چې دی په همدې خاطر دی چې دا منځنۍ اسیا جنوبي اسیا سره نښلوي او غربي اسیا شرقي اسیا سره. په دې خاطر باید موږ د خپل تاریخ په پام کې ونیسو. دا په منځګړی د قندار چې دوی کیندنه وشوله د ټول هغه معاصر دنیا سکی وموندل شولې، معنی دا و چې دلته یو فریپورت بین للی فریپورت و د یونان څخه نیولې تر مصر پورې یا مثلا په مصر احرامو کې د بدخشان لاجورد شتون لري
و هلته کار شوي
وانته کار شوی دی یعنی هغه 15000 کار د مخه دی، معنی دا دی چې زمونږ په هیواد کې 15000 کار د مخه سوداګری شتون درلودل، معدنکاری شتون درلودل او راکله ورته شتون درلودل. ولی اوس مونږ د خپل هیواد منځوي ساتو دا باید ونکو.
دغه د لارجوارد تاسو یادونه وکړه، زه تللم د مصر اهرامات مې لیدلې دي، د قاهره موزیم مې لیدلې ده، هلته به فرعونانو په خپل تاج کې دغه د طلاو د سرو زرو تر څنګ دغه د فیروزي او د لارجوارد تیږې کېښودلې. په هر صورت حبیب صاحب ډېره ډېره مننه. ډاکټر صاحب شینواری، لکه څنګه چې حافظ صاحب یادونه وکړه، افغانستان د آسیا په زړه کې پروت دی، یو له جیوپولیټیک او اقتصادي ځای څخه څوک سترګې نشي پټولی. که چیرې اتصال راسي، یعنی اقتصادي انتګریشن رامنځته شي، د افغانستان خپل وضعیت به تاسو د دغه سې یو انتګریشن په حالت کې څنګه تصور کولای شئ چې څومره به پرمختګ وکړي، څومره ګټه به ترلاسه کړي؟
خبر زیاته ذکر د اقتصادي کړنی چې دی یو کوم مستقیم کارونه پیدا کوي، یو غیر مستقیم کار پیدا کوي.
ډاکټر صاحب وبخه، او که زه یو مثال درته وایم، آیا د خلیج هیوادونو په شان به بډای سي لکه امارات یا مثلا سعودي عربستان د سویت به ورسیږي؟
ولنه هغه جمره ما جمره غن نه لري لکه څومره چې افغانستان لري. مثال اماراتو کې چې دوبۍ خارو ګوري دوبۍ د نړۍ تجارت راجز کړی دی دوبۍ ته کنه دوبۍ خپل نه لري خپل نه معدن لري ابوظبي تیل لري خو دوبۍ نه لري هغوی هغه خپل ذهن استعمال کړی ټوله دنیا یې راټوله کړې په خپل منطقې باندې د دنیا پیسې راوړې ده نو په دې اساس کله چې اقتصادي کړنې راځي دلته